السلام علیکم. ولسمشر غنی وایي له پاکستانه غواړي چې له پاکستانه نه غواړي چې طالبان خبرو ته حاضر کړي، بلکې ورڅخه غواړي چې د طالبانو خلاف د اقدام په اړه خپله ژمنه عملي کړي. په دې اړه په راپور او مرکې سربیره ستاسو اورېدونکو نظرونه هم په دې خبري خپرونه کې پوښتو. خو لومړی به نوریاس نوري راته ووایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي.
سروان صاحب، خبرونه زیات دي. پاکستان کې د شیرینې چې مسموم شوی و، د شیرینې د خوړلو له امله ویل کېږي چې 30 کسان مړه شوي دي. دغه راز امریکا ولسمشر اوباما نن له اروپایي ټولنې د یووالي غوښتنه وکړه، او د امریکا د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ ته دو نورو کاندیدانو لاس یو کړی دی.
ډېره مننه. مخکې تر دې چې نوریاس نوري د نړۍ د خبرونو تفصیل در واوروي، لومړی به ناجیه صافی د افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
جمهوری ریاست وای د کابل او روسي خنړې حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې په مرسته ترسره شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای سرحدي ځواکونو د افغانستان پر خاوره د پاکستاني مليشو د توغندیزو بریدونو په وړاندې ورته ځواب ورکړی، او د افغانستان د صرافانو د سرسري ټولنې رئیس چنګار کوي چې افغان حکومت باید د دوی پر ضد د شفافیت د سار د بنسټ راپور وسیړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د افغانستان دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ور وپیژني. ښاغلي غنی نن د ملي شورا غونډې ته د وینا پر مهال د ملي شورا له غړیو هم وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي تر څو د سرپرستۍ لړۍ ختمه شي.
تر راتلونکو څو ورځو پورې به د دفاع وزیر او ملي امنیت رئیس تاسو ته معرفي شي. زه هیله ده همکاري وکړئ او په دې ډول دغه خلا هم ډک شي.
تر دې وړاندې د ملي شورا غړیو هم په کراتو له جمهور رئیس څخه غوښتي چې د ملي امنیت ریاست او د دفاع وزارت لپاره نوي کسان ورته ور وپیژني. د افغانستان جمهوری ریاست وای د کابل د سه شنبې ورځې خنړې حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې آی اس آی په مرسته د حقانی شبکې له لورې ترسره شوې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال په اړه ازادي راډیو ته وویل
تا خاطر روان دي تشپوی دي چې دا ډېره پیشلې پیسه او پیشلې پیسه چې دا باید ډېر تخنیکي چیرنه ور باندې وشي. یو شی چې دا معلوم دی هغه دا دی چې د حقانی شبکې کړي ده او د پاکستان د آی اس آی په مرسته باندې کړي ده، دا معلومه ده.
د تیرې سې شنبې په ورځ د کابل په پل محمود خان سیمه کې یوې خونړۍ انتحاري او ډلې ایزې حملې نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سرحدي ځواکونو د افغانستان پر خاوره د پاکستاني مليشو د توغندیزو بریدونو په وړاندې ورته ځواب ورکړی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني ځواکونو له لورې ترسره شوې سرغړونې به د اړوندو ادارو له لورې وڅېړل شي. د څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې د شنبې په شپه د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ په نرګي سیمه کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني مليشو ترمنځ نښته وشوه. او د افغانستان د صرافانو د سراسري ټولنې رئیس وایي چې افغان حکومت باید د دوی پر ضد د شفافیت د سار د بنسټ راپور وسیړي. خان محمد باز نن په کابل کې خبرلانو ته وویل د شفافیت د سار د بنسټ راپور بې بنیاده دی. د خبرې په داسې حال کې کېږي چې تېره اونۍ د شفافیت د سار بنسټ د خپلې یوې سروې په اساس خبرلانو ته وویل چې په افغانستان کې 80% صرافان د پولي خدماتو قانوني جواز نه لري، او بهر ته د غیر قانوني پیسو لیږد هم د صرافانو په ذریعه سره کېږي. دا و د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوریس خاوري.
پاکستانی پولیسو د یو سک چارواکي د وژلو په تور شپږ تنه نیولې دي. چارواکو د غراز د پاکستانی طالبانو هغه ادارت کړی چې ویلي دي د دوی په باور د سک په ټولنه کې د سردار سوران سنگ سیاسي رقیب د هغه د وژلو لپاره قاتل ګمارلی وي. نوموړی چې د خیبر پختونخوا د حکومت د اقلیتونو د چارو سلاکارو د اپریل په 28 خپل کور ته په لاره په ډزو وژل شو. د پولیسو یو مشر آزاد خان وویل چې په نیول شوو کسانو کې د هغه سیاسي سیال بلدیف کمار هم توقیف شوی دی. خان وویل هغه په دې تورن دی چې ښایي د سنگ و به هیڅ چه د سنگ قاتل ته $10,000 ورکړی وی. د پاکستان په مرکزی برخه کې لکه تلګه دروش کسان ورسره له هغه مړه او پلسګونو نور ناروغ شو چې د پولیسو په وینا د حشراتو د وژلو په کیمیاوي مواد مسموم شیرینی خوړلې و. پاکستاني چارواکي وایي دغه مرګونې څه په هله پیل شو چې د پنجاب ایالت په کرورلال ایسان سیمه کې د عمر حیات په نوم یو سړي د خپل مسجد کلیزې د لمانځلو لپاره د اپریل په 12 جوړه شوې شیرینی اخیستې او پر خپلو دوستانو او د کورنۍ په غړو یې ویشلې وه. لس تنه په هماغه ورځ چې شیرینی یې خوړلې وه مړه شوي دي. چارواکو نن وویل چې په روغتونونو کې نور 14 کسان چې ډېر ناروغ شوي وو مړه شوي او 25 تنه هم تر اوسه تر درملنې لاندې دي. په مړو شوو کې د نوي زیږېدلې ماشوم پلار او د هغه اووه ترونه هم شامل دي. هغه ایرانی ول اصل فرانسوي چې په 2009 میلادي کال کې په جاسوسۍ له تورن کېدو وروسته له ایران وتلې و تهران ته له تلو سره سم په شپږ کاله بند محکوم شوې ده. هغه د خپلې ناروغې مور چې روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی د لیدو لپاره تهران ته تللې ده. د کلمې په نوم د اپوزیسیون ویبپاڼې د یکشن بې د ورځې ناوخته ویلي چې د فرانسې د سفارت پخوانی کارکوونکي نازک افشار په مارچ میاشت کې د تهران هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم توقف شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جرمني له هانوور څخه د کتنې په مهال د اروپا د یووالي لپاره له هیجانه ډکه غوښتنه وکړه. اوباما په هانوور کې د صنعتي ټکنالوژۍ په یوه سوداګریز نندارتون کې د خبرو په ترڅ کې وویل چې یوه پیاوړې او متحده اروپا د نړۍ لپاره یوه اړتیا ده. د امریکا متحده ایالات او ټول نړۍ یوې پیاوړې سوکاله ډیموکراتیکې او متحده اروپا ته اړتیا لري. اوباما د غرض ناتو پر هر یو غړي غږ وکړ چې له دې پوځي سازمان سره د همکاري په برخه کې خپله ونډه په بشپړه توګه پوره کړي. هغه زیاته کړه چې ځینې وختونه اروپا له خپل دفاع سره ټکوي. اوباما وویل چې د ناتو په راتلونکي سرمشیزه کې به چې په جولای کې په وارسا کې جوړیږي په دې ټینګار وکړي چې د دې سازمان ټول غړي باید د امنیت په برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. اوباما د غرض له اروپایي مشرانو وغوښتل چې د اوکراین په کورنۍ جګړه کې د روسیې د رول په خاطر پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه تر هغو جاري وساتي چې موسکو د منسک د موافقې له مخې خپلې ژمنې عملي کړي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره دو جمهوری غوښتونکو کاندیدانو تید کروس او جان کیسچ موافقه کړې چې په ګډه به د مخکښ کاندید ډونالد ترامپ په وړاندې مبارزه مخته وړي چې د ګوند نهایي کاندیدېدو مخه یې ونیسي. دغه ناڅاپي اتحاد چې د دواړو کاندیدانو لخوا پرون په یو لنډ بیان کې اعلان شو وروسته له هغې رامنځته کېږي چې ترامپ د هغه شمېر رایو ګټلو ته نږدې شوی دی چې د جمهوري غوښتونکو ګوند په لویه غونډه کې ورته اړتیا لري چې د ګوند لخوا کاندیدي یقیني کړي. د جمهوری غوښتونکو د ګوند یو شمېر پالیسۍ جوړوونکو چې د ترامپ مخالف دي له اونیو راهیسې د ډول یوې معاملې غوښتنه کوله. ترامپ په خپله ټویټر پاڼه کې دغه اتحاد د وارخطایۍ نښه بللې ده. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف به نن روسیې ته په دوه ورځني رسمي سفر ولاړ شي. د کرملین په وینا د کریموف او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرې به د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو او دغه راز سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو متمرکزې وي. کریموف مخکې له دې چې په 1991 کال کې شوروي اتحاد وپاشل شي او ازبکستان هم خپل خپلواکي اعلان کړي په قدرت کې و چې تر اوسه یې ساتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسي راپور کې د ازبکستان امنیتي ځواکونه د بندیانو په شکنجه کولو او له هغوی سره په ناوړه سلوک تورن کړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او اوس هم پام کړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې سباون کاکړی وړاندې کوي.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان براګوي د تودوخې لوړ درجه 21.9، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24.1، کندهار اسمان براګ د تودوخې لوړ درجه 10.4، غزنی اسمان براګ د تودوخې لوړ درجه 18.5، بامیان هوا باراني د تودوخې لوړ درجه 8.4، مزارشریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 28.4، جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 2.1، بدخشان اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 16.5، او په ګردیز کې اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 16.4.
قصیل آزادی رادیو خبری خپرونه اوری دا خبری خپرونه ز اسمت ساروان د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم.
موږ له پاکستان دا توقع نه لرو طالبانو دې خبرو ته راوړو، خو له پاکستانیان نه غواړو په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامي عملیات وکړي.
ولسمشر غنی دا خبره نن د ملي شورا د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وکړه. د سیاسي چارو کتونکو وایي ولسمشر وروسته له دې د دې ډول دریځ غوره کولو ته اړ شو چې پاکستان خپل ژمنې عملي نه کړي.
وز دا دیتا نتیجی دو رسیده چه طالبان یا پاکستان دوم رس فشار چه کم لازم دی نپر راوری چه راسی سپینزم بغنده که گرون کرده وای
افغان امنیتی چارواکی وای د طالبانو د کندوز د جنگی عملیاتو مشری نیولی خود د کندوز شاریان د امنیت لپاره د حکومت د نورو اقداماتو غشتون کیدی
خو منگا لده حکومت نغوار رسیده دی کندوز شاو خواه پاکی ستول جای پاکسی امنیت رسید
درمون زندگی پده نکیسی دی ولایت پساهو که ورتا طالب قرار لری
د کابل صرفان د غیر قانونی پیسو د لیشت را لیشت پاره د شفافیت د چار طولنی راپور ردوی د ازادی رادیو د خبری خبرونه د افغانستان سیمی او نړۍ په تازه موضوعاتو مشتمل ده په پیل کې ملي شورا ته د ولسمشر غنی د سرګندونو جزئیات دراورو او لږ وروسته په همدې موضوع ستاسو اوریدونکو نظرونه غواړو ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که د افغانستان لپاره د پاکستان په نظرونو کې تغییر ونه لیدل شي د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به مراجعه وکوي ښاغلی غنی نن ملي شورا ته چې یو فوق العاده غونډه دایره کړې و وویل چې نور له پاکستانه د سولې د راوستلو تمنه لري خو پاکستان باید د څلور اړخیزو غونډو په شمنو عمل وکړي د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې واوري
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د کړنو پاړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د مراجعې په برخه کې له ملت سره یو خلی شو ښاغلی غنی چې د هیواد د روانو حالاتو پاړه د دوشنبه پورز د ملي شورا فوق العاده غونډه ربللې و وویل چې که د افغانستان پاک له نوموړی هیواد د مسؤول دولت په حیث عمل ونه کړي افغان حکومت مجبوریږي چې امنیت شورا او نورو نړیوالو بنسټونو ته مراجعه وکړي جمهور رئیس غنی د ملي شورا د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وویل چې نور له پاکستانه تمه نه لري چې وسلوال مخالفین د خبرو ته کینوي خو هیله لري چې دا غو پر وړاندې پوځي اقدامات وکړي
موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راوړي خو له پاکستانیانو نه غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامی عملیات وکړي چې زموږ د امنیتي ادارو او زموږ د بین‌المللي همکارانو د استخباراتي معلومات په اساس او په خپله د پاکستاني مقاماتو په قول مرکزونه پاکستان کې او رهبرانی پاکستان
پوز نوموړی داسې وخت له پاکستان نه ناهیلي ښیي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په اړه د هغو هیواد ټول ژمنې د پخوا په شان یوازې ژمنې پاتې شوي دي جمهور رئیس غنی په خپلو دغو نیم ساعته خبرو کې د افغان حکومت سره د جګړه کوونکو ډلو په وړاندې د پخوا په پرتله متفاوتې کلمې وکارولې او ویل د دې کسانو رهبري له کویټې او پېښور څخه کیږي
دغه جنایتکاران د علم طالبان نه دي بلکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مشروع دولت پر خلاف را پاتی دلی باغیان او محاربان
په همدې ډول جمهور رئیس غنی وویل تیر ټول کال دوی د سولې لپاره هڅې وکړې خو هغه چې سولې ته نه وایي له دې وروسته به کم فرصت ولري ښاغلی غنی وویل د خلکو او ملي شورا د غړو له ټینګار سره یې د هیواد دوست او دښمن تعریف کړی او وی ویل چې د بهرنیو اجیرانو په وړاندې د سولې د خبرو دروازې تړلې دي
هیڅ راهې په گفتگو با اجیران خارجي
د بهرنیو اجیرانو سره د خبرو هیڅ لاره نشته ولې د طالبانو د هغو ډلو سره چې حاضر دي د وینو درولو لړۍ ودروي او هیواد ته سوله راولي د خبرو کولو دروازه خلاصه ده که زه هم دا فرصت د تل لپاره نه ده
ولسمشر غنی وایي لرې نه د هغه کسان چې اوس مهال یې له سولې مخ اړولی په اوس راوزارۍ بیا د دې فرصت غوښتنه وکړي په داسې حال کې چې افغان حکومت د کابل د وروستۍ حملې وروسته جنګ تر سولې لومړی ګڼلی جمهور رئیس غنی وایي چې د هیواد د دښمنانو پر وړاندې عملیات له پخوا ډېر پیاوړي شوي دي هغه وایي چې د امنیت ښه کېدو او د وسلوالو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره یې بیل واحدونه جوړ کړي او هوایي ځواکونو هم کافي امکانات ترلاسه کړي دي د یادونې ده چې په کابل کې تر هغه خونړۍ پیښې وروسته چې له شپېتو زیات کسان پکې ووژل شول او نږدې درې نیم سوه نور ټپیان شول د ډېرو عامو افغانانو غوښتنه هم د ملي وحدت له حکومته دا وه چې د پاکستان او وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل دریز بدل او نړیوال دې هم په جریان کې پرېږدي
لکه څرنګه چې په راپور کې مو واوریدل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په تالار کې وویل چې نور له پاکستانه نه غواړي چې وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي بلکې له پاکستانه غواړي چې هغه ژمن عملي کړي چې په څلور اړخیزه غونډه کې کړې وه او هغه دا وه چې که چېرته طالبان د سولې خبرو ته نه حاضرېدل نو له خپلې خاورې څخه بې باسي او پر ضد به اقدام کوي په دې اړه مې د سیاسي چارو له کتونکي حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې ده او لومړی مې ورڅخه پوښتلې دي چې آیا د ولسمشر غنی دا اعلان د دې معنی لري چې د څلور اړخیزو هلو ځلو څلور اړخیزې هلې ځلې پای ته رسیدلې دي؟
څلور اړخیزو غونډو دا سیریز چې شروع شوی و د دې هغه دغه مهم دی چې څنګه شروع شو. هغه په همدغسې یو حالت کې شروع شو چې کله په رئیس جمهور اشرف غنی د پاکستان سره خپل مایوسي څرګندوله او د دواړو هیوادونو اړیکې تقریبا یو بمبست ډډ لاک ته رسیدلې وې او هغه هم همدغه کیس لکه دا اوس چې دی چې طالبانو سره مثلا مذاکرات نور مخته نه تلله او رئیس جمهور د پاکستان څخه ناهیلي شو. هغه لومړی ځل و چې اشرف غنی پاکستان سره خپل ناهیلي څرګنده کړله او بیا وروسته د پاکستان سره اړیکې درولې وې. بیا هغه و چې په پاریس غونډه وه او د پاکستان څخه مثلا پښتون ملتپال رالله د رئیس جمهور غنی په دې باندې قانع کړي چې نواز شریف سره اول په پاریس کې وګوري، بیا وروسته د هرټ اف ایشیا د آسیا زړونو کانفرنس کې ګډون وکړي، تر څو پورې دوی دغه یو موافقه سره ورسېدل چې دا څلور اړخیزه هیوادونه دغه کې. مګر داسې دا دی اوس دې ته ورسېدل چې هغه تر هغه چې د څلور غونډې وسولې په دې کې یو څه پرمختګ و، هغه پرمختګ خو موږ شاته نشو وړلی یا د سترګو څخه د نظره نشو غورځول.
یعنی لا هم څلور اړخیزې ډلې ته او د هغوی هڅو ته لا هم امید شته او دا امید قطع شوی نه دی؟
د څلور اړخیز دا خو به ډیپلوماټیک مجلسونه وي، مګر د سولې مجلسونه نه و. دا خو د څلور هیوادونو دغه و مثلا مجلسونه سره کول او دا یوازې پر دې باندې فوکس نه و چې سوله کې باید څنګه مخته ولاړ شو.
په دې غونډه کې همدا ویل شوي ول چې په پنځمه غونډه کې به طالبان خبرو ته حاضریږي، دوی به هم پکې برخه اخلي، لیکن اوس ولسمشر وایي چې له پاکستانه نور نه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، بلکې دوی وایي چې په همدغو غونډو کې دا پریکړه شوې و چې په هغه صورت کې چې طالبان سوله نه مني یا د سولې خبرو ته نه حاضریږي په خپل خبره کې به په ضد اقدام کوي.
او اساسي مسله دا ده چې دوی ګوره څو ډیډلاین ست ټول چې هغه د مارچ په اول کې او مارچ په اخر کې، بیا دا د فبروري په اول کې او په اخر کې او په اول کې ونه سول. اوس دا دوی د نتیجې ته ورسېدل چې طالبان یا پاکستان دومره فشار چې کوم لازم دی نه پر راوړي چې راسي په پنځمه غونډه کې ګډون کړی وای او یا دې څه نه لري.
تاسو وایئ چې د پاکستان به یا زور نه پیرسیږي یا به دا نه توانېدلې نشي چې طالبان سولې خبرو ته حاضر کړي، لیکن پاکستان ویلي ول حداقل کار چې کولی شي د طالبانو مشران له خپلې خاورې ایستلی شي، دا کار هم نه دی کړی.
سروان صاحب دته راځم، مګر یو بل مهمه دا ده چې رئیس جمهور غنی په دغه کې پاکستان کې د دغه پوزیشن کې تغییر راغلی، یغل په داخل کې ډېر زیات فشارونه دي. څو ځلې دغه خپل سیاسي کپیټل سرمایه په پاکستان باندې په اړیکو جوړولو باندې په هغه باور باندې کل شل څه داخلي دغه وشو، او بل کله چې د پاکستان نفوس پر پاکستان پر افغان طالبانو باندې راځي چې آیا دوی کولای نشي. دا خو یو وینه ده ګوري افغان طالبانو باندې د پاکستان پر لوري په 2015 کې د مری مجلس په جولای نه مخکې هم لږ فشارونه پر راغلل. د خلکو ورته ویل چې تاسو یا جنگ بس کړئ او یا ووځئ، لکه راوس فراس راپورونه دي چې خپل سرلنی عملیات بس کړئ او یا به تاسو یو قیمت به ورکوي.
د ولسمشر غنی څرګندونې دا ځل د طالبانو په وړاندې تر بل هر وخت زیاتې توندې وي. فکر نه کوي چې نور له طالبانو سره سولې ته د حکومت امید ختم شوی دی؟
دا غوښه ښکاری او د دې څوم د دلیل یو خدای د کابل اخیرنۍ خنړی پیښ وسوله چې هغه ټول وخت افغانستان ولرځاوه او دا سیاسون پر افغانستان باندې د افغانستان پر جمهور باندې خپل فشار ډېر کړی دي. نو سب افغان طالبانو ته مثلا د ورور خطاب یا بیا هم د دغه باید ریسورس ویل چې حتی مثلا په خوانی امنیتي ملي رئیس نبیل دا ویل چې باید هغه افغان طالبان چې ادم سیوی دی هغه باید محکوم شي، افغان رئیس جمهور هم دا وایي چې دوی سره به هغه به عملي کیږي. دا یو قوي تغییر دی، مګر زما په فکر باندې چې افغان دولت مخکې د طالبانو سره په سوله کې ناهیلي ښکاره دی او جنگ خو جریان درلودي، جنگ هیڅ کله نشي درېدلی. نو څه ودرې جمهور په جنگ ودرې او څه څوک دی د سولې نتیجه معلومه شي.
د ولسمشر غنی د نننۍ څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د نظر خاوند حکمت اعظمي مرکل ازادي رادیو واوریده. که تاسو هم د شاغلي غنی د څرګندونو په اړه او د نوي نظر په اړه غواړئ چې څه ووایئ، نو لاندې د میورس ازادي رادیو ته ټلیفون راوکړئ.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
اوس هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0992935 بل شمیره ده 0982255 همداراز د افغان بیسیم 813 شمیره هم په یاد لري. په دې شمیره اس ام اس یا لنډ پیغام راستولی شئ. یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ. مهرباني صاحب.
جناب سروان صاحب، تاسو د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم.
کورته ودان سلامت اوسئ.
سلام ته خیرت محترم سروان صاحب، افغان بلد کار نور د پاکستان باندې باید د صلح سره هغه باندې باور ونه کړي. دغه متاسف په نظر تاریخ خبره کوي چې پاکستان افغان حکومت سره هیڅ صداقت نه لري. هغه د خپل دوه مخه سیاست لپاره دلته خپل اهداف په ټولو لپاره طالبان حمایه کوي او دلته بېګنا خلکو وژل باندې پورې کوي. او بس چې موږ دغه نړیوال باندې هم اوس زموږ باور نشته جناب سروان صاحب، ځکه چې تېرو تجربو ته په کتو سره دا کال کېږي چې دا خبره واضحه ده چې پاکستان د تروریستانو هلته تجهیزوي، هغوی ته ملوي، هغوی ته مرسته کوي مالي او معنوي.
ډېره مننه.
متاسفانه تر اوسه نړیوالو صادقانه فشار نه دی وارد
کړی. صاحب ډېره زیاته مننه. مدني صاحب لطفا یو څه لنډې خبرې چې په دې کې خپرونې کې ډېر اوریدونکو ته موقع نشو ورکولی. سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام صاحب، تاسو ته نور اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
دا بعضې عمه دا فکر لري چې دغه جنګ باندې د افغانستان مسله حل کېږي. د افغانستان مسله که په جنګ باندې حل کېدل وای نو دا طالبان خبرې وکړي چې جنګ روان ده، د بې ګناه خلکو وینې تویږي. هېڅ وخت دا مسله په جنګ نه حل کېږي. دا مسله باید چې بس یو چوټو ته وویل شي چې غیر له جنګ نه دا خبرې حل شي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب.
مننه کوم. هلال افغان یم، د زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې.
سلامت اوسئ. مهرباني.
مننه کوم. قسم د ولسمشر اشرف غني خبرې ډېرې تندې ولې، او په افغانستان باید موږ د ولسمشر اشرف غني د خبرو ته یو ارزښت ورکړي او د ولسمشر ته سترګې ورته ورې، او باید پاکستان دا خبرې عملی او خپلو دغو کې میزبان وست.
ډېر زیاته مننه. یو اوریدونکی بل هم لالرو، بیا نو اوریدونکو اجازه غواړو. مهرباني کوئ صاحب. لطفا یو څه ژر نه ټلیفون یې قطع شو. خیر، بل اوریدونکي ته هم نوبت ورکوو چې څلور شي. مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ. مهرباني کوئ یو څه ژر.
زما خدا نظریه ده چې دا حکومت او طالبان خو جانب مقابل دي، او طالبان خپل دغه دریځ سیدو ته ښودلی او په کار ده چې حکومت لږ نرمي اختیار کړی وی، نو دوی بندیان نه خوشي کړی وی دی که بس دغه به راغلی وی، او دا چې دوی م هغوی سره مقابله کوي او هغوی دوی باندې ګزارونه کوي، دا خامخا پسې راځي.
ډېره زیاته مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. محمد ولي همت له هلمند لیکلي ول ولسمشره هیله لرو چې نور له پاکستان سره دښمنی اعلان کړي، نور دې افغانان راووزي، په سرحد دې قرباني ورکړي. قلمیار لیکلي دی وایي د اشرف غني سره د جنگ پر دوام موافق نه یم، زور سره مخالف یم، که په جنگ کې دی نو په څلوېښت کاله کې به افغانستان امن وو. له ټولو اوریدونکو مننه. دوی ستاسو نور پیغامونه هم د خپرونې په لړ کې لولو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان چې قاری سلیم نومیدو له 15 نورو سره د ملي اردو ځانګړو ځواکونو له لوري نیول شوی دی. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو څو ورځو په توپیر اوس مهال په دې ښار کې وضعیت کاملا نورمال دی او ټول خلک پر خپل کاروبار مصروف دي. د دې ولایت اوسیدونکو له مرکزي حکومت څخه غواړي څو د دې ولایت شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي چې د کندوز ښار د سقوط له ګواښ څخه وژغورل شي. د کندوز ښار څو تنو اوسیدونکو د دې ولایت د اوسني وضعیت په اړه ازادي راديو ته داسې وویل
پهلن خو وضعیت نورمال ده او خود تر سترګو کېږي د خلکو اذهان مشوش او فکرونه ګډوډ او خلک د مشکلات سره دچار وو بل خصوص د وسنۍ ورځې کې بل خصوص د نن وضعیت خار بازار او د چار اطراف بخي ډاډمن ده
نن په خار کې وضعیت ښه ده د زړه زیس خبر نسته ده خو موږ له حکومت نه غواړو چې د کندز شاوخوا پاک ټول ځای پاک سي امنیت راسي ټول په خوشاله خپل کاروبار ته ورسیږي خپل زندگی ته ورسیږي
فعلاً وضعیت ښه ده او د دې وضعیت هم خلک ډاډمن زندگی نه کوي ډاډمنه زندگی په دې نه کوي چې د ولایت په ساحو کې ورته طالب قرار لري
په همدې حال کې د کندز سیمه ییز چارواکي وایي افغان ځواکونو د طالبانو ستر پوځي عملیات ته ماته ورکړه او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي د کندز د امنیت قمندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ له رسنیو سره په خبرو کې داسې وویل وس محل په کندز کې وضعیت ښه دی ټول خلک پر خپل کاروبار مصروف دي خو د هیواد دښمنان بې ځایه تبلیغات کوي تاسې ګورئ چې په ښار کې وضعیت ډیر نورمال دی د یادونې ده چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو د دې ولایت په شپږو ولسوالیو او مرکز باندې د عمري په نوم ستر پوځي عملیات پیل کړی وو چې د دولتي ځواکونو له ماتې سره مخامخ شو خو لا هم د دې ولایت په ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري اجمل آریان ازادي راډیو کندز
سره لدی چې د کندوز په یو شمیر سیمو کې لا جګړه دوام لري او د کندوز اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د شار په شاوخوا کې سیمې چې لا هم په دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي تصفیه کړي خو په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو یو مهم قمندان چې قاری سلیم نومیږي او په کندوز کې د طالبانو د پوځي عملیاتو مشر وو له 15 نورو سره نیولای دی د کابل شهر د سرای شهزاده صرافان وی افغان حکومت او پچیربیا افغانستان بانک د دوی پرزید د شفافیت د څار د بنسټ راپور وڅیړي دوی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ د دوی د کاروبار په حق د شفافیت د څار د بنسټ راپور به اساس لري په دیار خان محمد سین راپور لري
د کابل خار په سرای شاهزاده کې د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنې د شفافیت د سار د بنسټ هغه راپورونه رد کړل چې ویلي وو د ځینو کسانو غیر قانوني پیسې د صرافانو په ذریعه بهر ته لیږدول کیږي د افغانستان د صرافانو د سراسري ټولنې رئیس خان محمد باز د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د افغانستان د شفافیت د سار د بنسټ راپور بی بنیاد دی خاغلی باز وویل د شفافیت د سار د بنسټ دا راپور د صرافانو پر وړاندې د خلکو د بی باورۍ ل پیدا کولو پرته نور څه نه دی
نهاد مذکور غیر مسئولانه و غیر عادلانه به نشر چنین مطالب پرداخته است
دغه بنسټ په غیر مسئولانه او غیر عادلانه توګه دغه راپور خپور کړی مونږ دا نظر ردو د سرای شهزاده هر صراف د مرکزی بانک دوه ډوله قانوني جوازونه لري یو د پولي خدمتونو او بل د صرافۍ د سرای شهزاده اومدارنګ د هیواد په مرکز ولایتونو کې یو صراف هم غیر قانوني فعالیت نه کوي او نه ورته اجازه ورکول کیږي
د وبل د کابل خار د سرای شاهزاده صرافان هر میاش د خپل فعالیتونو راپور مرکزی بانک ته وړاندې کوي او د یاد بانک د قوانینو او مقرراتو او همدارنګ د پولي خدمتونو له نړیوالو اصولو سره سم فعالیت کوي د دې اتحادیې مسؤلین وویل چې تل له مشکوکو او غیر قانوني پولي خدماتو له ترسره کولو ډډه کړې ده د صرافانو د ټولنې غړو له حکومت او پتیره له مرکزی بانک څخه وغوښتل چې د افغانستان د سار بنسټ د راپور پر وړاندې د قانوني چلند وکړي د کابل خار د شاهزاده سرای صرافان په داسې حال کې د افغانستان د شفافیت د سار د بنسټ د راپور پر وړاندې غبرګون ښیي چې تېره اونۍ دغه بنسټ د خپلې یوې سروې په اساس خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې 80% صرافان د پولي خدماتو قانوني جواز نه لري او بهر ته د غیر قانوني پیسو لیږد هم د افغان صرافانو په ذریعه ترسره کیږي د شفافیت د سار بنسټ دا هم ویلي چې د مخدره موادو ناجایز عواید او همدارنګ تور پیسې د غیر قانوني حوالو للارې بهر ته انتقال او لسپینول وروسته برته افغانستان ته داخليږي د اقتصادي چارو پوه عبدالله واحدیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو د لیږدولو خدمات د هیواد له اقتصادي ودې سره مرسته کوي خو په دې شرط چې حکومت ورته یو معیاري میکانیزم جوړ او کنټرول کړي
د
دغه ادعا چې دغه پیسې په غیر قانوني شکل باندې د ملک نووزی یا ملک ترازی د حوالو په شکل دی خاص ټیکس حکومت ته نه ورکول کیږي. یوازې هغه پیسې چې د بانکونو له لارې او د چټیانو له لارې د افغانستان بانک له لارې چلیږي د هغې تصفیه او حساب د صرفانو سره کیږي. که چیرې د افغانستان حکومت دوی ته یو سالم میکانیزم ایجاد شي تر څو یو څه فیصدي د مالیاتو پرې کړي، دوی کولی شي په دې شکل دغه د حوالو سیستم قابو کړي. ډېره غټ عایداتي منبع ده د افغانستان د حکومت دپاره.
خاغلی واحد یار دا هم وویل سره له دې چې د صرافانو په ذریعه د حوالو سیستم حکومت ته یوه ښه عایداتي منبع ده، خو په لنډ مهال کې ناممکنه ده چې حکومت یې کنټرول کړي. دی وایي د آزادو حوالو کنټرولول د حکومت پیاوړتیا پورې تړلی دی.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. د آزادي راډیو په دې خبری خپرونې کې وړاندې بیا هم راپورونه او مرکې لرو، خو اوس چې د خپرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، 4:30 دی. نوریاس نوري د نړۍ او افغانستان لنډ خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر وایي له پاکستانه نور تمه نه لري چې طالبان د دې خبرو میزته کې نه وي، بلکې دا هیواد باید د څلور اړخیزو غونډو د پریکړو په اساس د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. اشرف غني دغه څرګندونې د ملي شورا غړو ته د کابل د تېرې اونۍ د خونړۍ حملې وروسته د سولې او جګړې په اړه د حکومت دریځ د روښانولو لپاره په وینا کې وکړې. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د کابل خونړۍ حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI په مرسته د حقاني شبکې له لوري ترسره شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غني وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د افغانستان دفاع وزیر او ملي امنیت رئیس د باور رایه د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته وروپیژني. د بغلان په بورکې ولسوالۍ کې دوه تنکي ځوانان د وسلوالو طالبانو لخوا په علني ډول اعدام شوي دي. د دې ولایت د ولایتي شورا چارواکو وویل چې دغه تنکي ځوانان د سیمې د یو اوسېدونکي د وژلو په تور د وسلوالو طالبانو له لوري اعدام شوي دي. پاکستانی پولیسو د وسک چارواکي د وژلو په تور شپږ تنه نیولې دي. د پاکستان په مرکزی برخه کې لکتر لګ درویش کسان وروسته له هغې مړه او په لسګونو نور ناروغ شول چې د پولیسو په وینا د حشراتو د وژلو په کیمیاوي موادو مسموم شیرینی یې خوړلې وه. هغه ایراني ولاس له فرانسوي چې په 2009 میلادي کال کې په جاسوسۍ له تورن کېدو وروسته له ایرانه وتلې وه تهران ته له تلو سره سم په شپږ کاله بند محکوم شوې ده. نازک افشار د خپلې ناروغې مور د لیدو لپاره تهران ته تللې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جرمني له هانوور څخه د کتنې په مهال د اروپا د یووالي لپاره له هیجانه ډکه غوښتنه وکړه. اوباما په هانوور کې د صنعتي ټکنالوژۍ په یوه سوداګریز نندارتون کې د خبرو په ترڅ کې وویل چې یوه پیاوړې او متحده اروپا د نړۍ لپاره یوه اړتیا ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د القاعده وسلوالو په وړاندې جګړه مخته وړي وایي د جنوب ختیځ ښار مقله د بیرته نیولو لپاره د اونۍ په پای کې د عملیاتو په ترڅ کې له 800 زیات وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره دو جمهوری غوښتونکو کاندیدانو تید کروس او جان کیسچ موافقه کړې چې په ګډه به د مخکښ کاندید ډونالډ ترامپ په وړاندې مبارزه مخته وړي چې د ګوند نهایي کاندیدېدو مخه ونیسي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف به نن روسیې ته په دوه ورځني رسمي سفر ولاړ شي او د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچچ اعلان وکړ چې مرکزي کین اړخي د سربیا د پرمختګ ګوند له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو کې تاریخي بریالیتوب ګټلی دی. او اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته چې سباون کاکړې وړاندې کوي.
سلام په مخرای د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د آزاد مبارزو هغه اتران وسایل چې هیواد ته بریا وړي وي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه مسؤلین وایي چې افغان لوبغاړو وکړای شول چې خپل کورنیو او بهرنیو سیالانو ته ماته ورکړي. د بدني روزنې د فدراسیون سرپرست محمود حنیف آزادی رادیو ویل چې د افغان لوبغاړو دغه بریاوي د دې سبب شوي چې نور ځوانان ورزش ته وهڅوي. د ویلچر پر سر د معلولو نجونو د باسکټ بال سیالي د دوشنبه په ورځ په کابل کې پیل شوه. د معلولو نجونو د باسکټ بال فدراسیون مسؤل کبیر خوشبین وایي چې په دغه سیالیو کې د جلال آباد، هرات، بلخ او کابل د ټیمونو معلولو نجونو برخه اخیستې ده. لومړی سیالي د کابل او بلخ د ټیمونو ترمنځ و چې د بلخ ټیم د څلور امتیازو په ترلاسه کولو سره کابل ټیم ته ماته ورکړه. داو د انګلستان د اتلانو د غوره لیګ په سیالیو کې لیستر سیټي ټیم وکړای شول چې د سوان سیټي ټیم ته ماتې ورکړي. د انګلستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د لیستر سیټي ټیم وکړای شول چې 4-0 په وړاندې سوان سیټي ته ماتې ورکړي. په تیرو سیالیو کې د سوان سیټي ټیم 2-0 په وړاندې لیستر سیټي ټیم ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای.
ل ازادي رادیو خبری خبرونه اوري. د ولسمشر غنی د نننیو څرګندونو په اړه د څو پاکستانی کتونکو نظرونه دراورو. د بلخ د ولایتي شورا استازی وای له ګاونډیو ولایتونو د بلخ امنیت ګواښل کیږي. په خوست کې یو سیاسي ګوند د هیواد د ستونزو د څیړلو لپاره د لوی جرګې د بللو غوښتنه وکړه. په نړیوالو موضوعاتو کې د سپتمبر د 11مې په تروریستي حملې کې د سعودي اتباعو د ګډون پر سر د امریکا او سعودي عربستان په اړیکو کې په ترینګلتیا رڼا اچوي. لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې واورېدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ملي شورا ته په وینا کې وویل چې نور له پاکستان نه غواړي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، بلکې له پاکستان غواړي چې خپلې ژمنې عمل کړي، هغه ژمنې چې د څلور اړخیزو مذاکراتو په چوکاټ کې کړي دي او پر اساس ویل شوي چې پاکستان به طالبان د سولې خبرو ته حاضروي او که خبرو ته نه حاضرېدل نو د طالبانو خلاف به اقدام کوي. د پاکستان یو شمېر سیاسي څېړونکي د ولسمشر غنی نننیو څرګندونو ته په اشاره وایي چې کابل باید د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو لپاره د اسلام آباد هڅې له پامه ونه غورځوي. دوی همداراز باور څرګندوي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي اقدام د افغانستان د جګړې د حل لار نشي موندل کېدی. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د پاکستان حکومت له د ولسمشر محمد اشرف غنی د نننیو څرګندونو په اړه خپل رسمي دریځ نه دی څرګند کړی. جمهور رئیس غنی نن له پاکستان غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي او وی ویل تروریستان شاوبت نه لري او د پاکستان حکومت باید د هغوی پر ضد مسؤلانه اقدام وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو څیړونکي او د پاوځ پخوانی منصبدار سعد نن د شاغلی غنی د دې خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د پولي پورې غاړې ته د وسلوالو پر ضد پوځي اقدام د افغانستان د جګړې حل نه دی.
اوس دا رکه پاکستان کاروای کوي نو بیا خو بالکل بلاس نوزي او جنگ ختمي کی نه دی. په پاکستان نوزي افغانستان ته بلا شي التبا جنگ شروع کی کیدی شي. په قابلیت کې 80% 15% کمې راشي خو جنگ به جاري. هغه بتاو شي چې بیا دغه جنگ اډوست دغه بنی دا فشار ټولوغي باندې چې مذاکرات نه استراشي یا د امن خبره وشي. زما په خیال باندې پاکستان خپل کوشش کوي، فلحال کوشش کې کامیاب نه دی حاصل شوی. خدا بلک صبر آزما وی لغونده کې صبر غواړي. دا جنگ چې کوم روز تسلیخ وکاله په زو سلیخ وکاله نه شروع دي، دا د اسانه سره غوډه ختمه دواله نه دي.
د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پاکستان د ونډې په اړه د شاغلي غنی دا خبرې د افغان حکومت په مخکنی کړنلار کې چې د دې لپاره یې پر خپل ګاونډي اتکا کوله ظاهرا د یو بدلون څرګندونه کوي. افغانستان د ډیرو کلونو راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې وسلوالو طالبانو ته د فعالیت لپاره ځای ورکړی، خو پاکستان ادعا کوي چې د تروریزم قرباني دی او د کابل له لوري دا ادعاوي رد کړي دي. د پاکستان د سیاسي چارو بل څارونکی اعجاز خټک وای اسلام آباد باید په دې شرط په خپره خاوره کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې کابل هم ورته اقدام وکړي.
او ما خیال پر کار دا د ویل چې پاکستان او افغانستان فلسطین د افغانستان لري او هغه ته یو لار دا چې پاکستان دلته اکشن والی بیا د افغانستان نم دا تمه ولري چې او خپل ته خلک د پاکستان خلک چې ای خلاف اکشن والی نو ځکه چې تر ډېره ده هیڅ چې دی دا یوازې افغانستان ځل کې دی چې نه یوازې پاکستان.
د افغانستان حکومت د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی طالبانو حضور ردوي، خو یو شمېر سیمهیز افغان چارواکي وایي چې پاکستانی طالبان شایي هغو سیمو ته تګ راتګ ولري چې له پاکستان سره پولې ته نږدې پرتې دي او تر ډېره حده د افغانستان حکومت کنټرول نه ورباندې لري. پاکستان د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو مشورتي غونډو له برخوالو دی. ولسمشر غنی وویل چې په مشورتي غونډو کې پریکړه شوې چې کچېری وسلوال طالبان سولې ته نه حاضرېږي څلور هیوادونه یې پر ضد ګډ پوځي اقدام وکړي. ښاغلی غنی نن وویل د مذاکرو دروازه لا هم پرانستې ده، خوشحالي تل داسې پرانستې پاتې نشي.
یوش مېر پیغامونه چې د ولسمشر غنی د څرګندونو په ارتباط اوریدونکو راستولې دي. په دغه پیغامونو کې یو هم د عبد الله د چله لغمان څخه لیکلي دی، وای چې پاکستان باندې هیڅ وخت اعتبار پکار نه دی. افغانستان پخوانی ولسمشران او سردار محمد داوود خان او ډاکټر نجیب الله پاکستان ش پیژندلې او شته چې اوس ولسمشر غنی هم پاکستان و پیژندو. بل اوریدونکو نعمت الله له نامعلوم ځای لیکلي دی، وای له پاکستان سره افغانستان باید خپلې اړیکې پرې کړي ځکه چې له په پاکستان باندې باور نشته. خو غلام سرور له اروزګان څخه لیکلی دی چې د ولسمشر غنی د نننیو څرګندونو مخالف یم ځکه چې د افغانستان مسله د جګړې له لارې نشي حل کېدی. احسان الله له زابل څخه لیکلی دی د ولسمشر غنی د څرګندونو مخالف یم باید ولسمشر غنی د سولې لار خپل کړي. او جانان له کندهار څخه لیکلی دی چې حکومت دی په طالبانو فشار زیات کړي د دوی بندیان دی اعدام کړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د بلخ ولایت شورا استازي وایي چې د دولت وسلوال مخالفان په ګامډي ولایتونو کې ل خپل پناځایونو څخه بلخ ته ګواښ پېښوي. د بلخ ولایت شورا غړي وایي چې اکثره طالب وسلوال ل سریپل سمنګان جوزجان ولایتونو څخه د بلخ امنیتی وضعیت ګواښي. له بلخ د ازادي رادیو د خبريال مجيب الرحمن حبيب زی راپور واوري.
د بلخ ولایت شورا استازي د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د دولت ضد وسلوالو د فعالیت زیاتېدو په اړه اندېښنه ښایي. دوی وایي چې طالب وسلوال د بلخ په ګاونډي ولایتونو کې ځانونو ته پټنځایونه جوړ کړي دي او هر کله چې وغواړي بلخ ولایت ته راځي او په نام نه لاس پورې کوي. د بلخ ولایت شورا استازي هاشم عظیمي وایي چې بلخ ته له ګاونډي ولایتونو څخه امنیتي ګواښونه زیات شوي او طالب وسلوال اکثرا په هغه سیمو کې پر تروریستي حملو لاس پورې کوي چې د سریپل، جوزجان او سمنګان ولایتونو سره په مرز او نږدېوالي کې موقعیت لري. هاشم عظیمي پاړه وویل اکثرا زموږ هغه ولسوالۍ چې له جوزجان، سریپل، سمنګان او کندوز سره ګډه پوله لري پکې دا نام نه رامنځته کیږي او هر کله چې د بلخ امنیتي ځواکونه د دوی په وړاندې عملیات پلانوي طالب هغو ولایتونو ته تېښته کوي او هلته امن پټنځایونه لري. د بلخ خام خلک هم ورته ستونزه لري او وایي چې د دا ډول امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو په برخه کې محلي حکومت خاصتاً د بلخ امنیې قمندانۍ لازم اقدامات ندی ترسره کړي. د مزار شریف دوتن اوسیدونکي په دې نظر دي.
بلخ همیشه د امیر ولایتای عام جوار زیر تعقیب
قرار بلخ همیشه خپل ګوانډي ولایتونو څخه تر تهدید او ګواښ لاندې موقعیت لري او دلیل یې دا دی چې د ګوانډي ولایتونو څخه طالبان د بلخ ولایت په سرحدي سیمو حمله کوي او بیرته چې د دې په وړاندې عملیات پلان شي خپل سیمو ته تللی کوي.
نام سید اسکندر است، یک از باشندگان ولایت بلخ. بزرگترین مشکل که ولایت
زمان نوم سید اسکندر دی بلخ ولایت اوسیدونکی په بلخ کې د امنیت په برخه کې عمده ستونزه چې موجوده ده هغه لا ګاونډي ولایتونو څخه د ولایت د امنیتي ګواښ متوجه کېدل دي چې مخالفین له دغو سیمو څخه راځي او په بلخ ولایت کې نام نه رامنځته کوي او دلته په تخریبي فعالیتونو لاس پورې کوي چې دولت هم په دې برخه کې بې پامه پاتې شوی دی. بلخوا بیا د بلخ امنیتي چارواکي د یادو اداو په تایید سره وایي چې اکثرا مخالفین د سریپل ولایت له شیرم او نای میدان سیمو څخه د بلخ پر البرز سیمو حمله کوي او په شمال بدیز برخه کې د بلخ ولایت چاربولک او چمتال ولسوالۍ د جوزجان له فیض آباد ولسوالۍ څخه تر تهدید لاندې سیمه ګڼل کیږي. د بلخ امنیت عامر عبدالرزاق قدیری وایي چې د قندوز له چهارتری او قلعه زال ولسوالیو څخه هم د بلخ کلدار او خلم ولسوالیو ته امنیتي ګواښ متوجه دی. قدیری وایي د یادو ګواښونو د دفع کولو په منظور یې د بلخ په څلورو استقامتونو کې د سفر تر نامه لاندې پوځي عملیات پیل کړي دي چې له یوې اونۍ راهیسې د بلخ په لوچعروق، سالبارون، ارنجي، قرشتېپه او قزان سیمو کې دوام لري چې پکې مخالفینو ته درنه مرشوب له هم اوښتې ده. هغه وایي چې د یاد عملیاتو په لړ کې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوي او 14 تنه نور یې ټپیان دي. د یې په اړه وویل دای وای د عملیات زفر عملیات نومی کی چې د بخ په څلور استقامتونو کې هم د اوس مهال دوام لري. د یاد عملیاتو په پایله کې طالبان یو قاصد عبدالرحمن په نامه له خپل ډل سره یو ځای وبشل شو او له دوی څخه درې تنه نور ژوند نیول شوی دي. د یاد اول ورته چې تر دمه تاده په سوالو په دې اړه څرګندونه نه دی کړې. مجیب الرحمن حبیب زای از دې رادیو مزار شریف.
په خوست کې د افغانستان د متحد ملت ګوند چارواکو په یو غونډه کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې د دې هیواد د ستونزو د حل لپاره لوی جرګه راوبولي. دوی وویل په افغانستان کې ورځ تر بلې سیاسي او امنیتي شرایط خرابیږي او کچیرې د دې حالاتو د کنټرولولو لپاره ملت په ګډه د لوی جرګې له لارې پریکړه ونه کړي نو ممکن حالات نور هم پیچلي شي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور استولی.
د افغانستان د متحد ملت ګوند چارواکو د خوست د خلکو په پراخه غونډه کې له افغان حکومت څخه د لویې جرګې د رابللو غوښتنه وکړه. دوی ویل د افغانستان د اوسنیو ترنګلو او ستونزمنو حالاتو په اړه تصمیم نیونه یوازې د داسې لویې جرګې په واسطه کیدای شي چې هغه په رښتیني ډول د ملت اراده تمثیل کړي. د یکشنبې په ورځ د متحد ملت ګوند مشر عبدالرحیم ایوبي د خوست د خلکو په غونډه کې چې زرګونو خلکو، دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه، د لویې جرګې جوړولې د اوسنیو هیوادنیو ستونزو لپاره د تصمیم نیونې یوازینۍ لار بلله.
موږ د خوست خلک، د افغانستان خلک موجوده حالات خطرناک بولي، لویه جرګه د حل لاره ده که نه؟ موږ لویه جرګه غواړو که نه غواړو؟ ټول خپل لاسونه پورته کړي. هغه لویه جرګه چې د افغانستان خلک ته د افغانستان د ارادې تمثیل وکړي، موږ لویه جرګه غواړو که نه غواړو؟ په زوره نارې کوي.
مدني فعال داود شاه مکینزوی ویل د خوستوالو د کلک تشکل نشتون د دې لامل شوی چې مرکزي حکومت داسې مهیر کړي او د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه کړي. د ویل یو شمېر کړیو په عمدي او شعوري ډول ګوندونه د خلکو په نظر کې ټکولي او د ټولنې د ناخوالو له لاملونو څخه یې بللي دي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي د حکومت پر چارواکو نیوکه وکړه چې یوازې د خپلو ضرورتونو پر مهال د خوست د خلکو له احساساتو ګټه پورته کوي او کله چې هدف یې ترسره شي نو بیا د خوست پوښتنه نه کوي.
همدا سیاسیون دي چې خوست ته راغلي، د خوست خلکو ته یې ویلي چې شملور یئ، غیرتي یئ، باعزت یئ، باوقار یئ. خوست د کابل دروازه ده، اما کله چې له سټو کنډه واوښتې بیا خوست ورنه هیر شوی، بیا خوستوال هیر شوی، بیا خوستوال پاتې دي.
د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر قاري عبدالولي عادل د ټولو ستونزو هواری د قومونو او ولسونو په منځ کې په یووالي او اتحاد کې وباله.
که یووالی اتفاق موږ او تاسې وکړلو، دا ټولې بدبختۍ به په افغانستان کې ختمیږي او سوله به راځي. په سوله کې به د عالم، د متعلم، د عسکر، د تجار، د هر چا پیدا وي. او که چېرې سوله نه وي، همداسې به د مصیبتونو او دی مشکل سره مخامخ وو.
د افغانستان د متحد ملت ګوند په بلنه رابلل شوې غونډه کې ویناوالو د افغان امنیتي ځواکونو هم ملاتړ وکړ او د حکومت له چارواکو وغوښتل چې د افغان ځواکونو د منصبینو لپاره پوره امتیازات په پام کې ونیسي او د دوی د قربانیو قدر وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د باراک اوباما اداره به ډیر ژر پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې په اړه د کانګرس د څیړنې هغه اتویش پاڼې خبرې کړي چې شایي له حمله کوونکو سره د سعودي عربستان ارتباط څرګندوي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د کانګرس د دواړو ګوندونو د ګډې کمیټې د څیړنې اسناد د کانګرس د ودانۍ په ډیر مسؤون او خوندي ځای کې ساتل کیږي. په دې اسنادو کې د سپتمبر په 11مه د حمله کوونکو سره له بهره د مالي ملاتړ د سرچینو په اړه هم معلومات خشیدی. د دې رپورت نور جزئیات فرشته چلازی اوروي.
د سپتمبر د 11مې حمله په اړه د تحقیقاتو لپاره د امریکا د کانګرس د دوه ګوندیزي کمیټې مشر باب ګرام ویلي چې راغون شوي اسناد سعودي ته د شک اشاره کوي. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د استخباراتو د ادارې مشر جیمز کلپر د دې اسنادو ځینې مهمې برخې بیا کتلي او د امکان ته اشاره کړې چې شایي په لنډ وخت کې لږ تر لږه د دې اسنادو یوه برخه خپره کړي. دا اسناد شایي په داسې وخت کې خپاره سي چې تر اوږدې مودې ملګرتیا وروسته د امریکا او سعودي عربستان روابط نازک شوي دي. پاپ ګراهم د یکشنبې په ورځ په دې اړه د امریکا ان بی سي تلویزیون میټ د پریس خپرونې ته وویل هیله لرم چې امریکایانو ته د درناوي له مخې به دا پرېکړه شوې وي او دا اسناد به خپاره شي. د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه د کانګرس د ګډې څیړنیزې کمیټې رپورټ په 1828 پاڼو کې برابر شوی او د کمیټې غړي او د کمیټې وغړي ټیم رومر ویلي چې لږ تر لږه 28 پاڼې د پولیسو رپورټ دی. دا رپورټ د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش په سپارښتنه برابر سوی او هغه مهال جورج بوش ویلي و چې د دې اسنادو خپرول شای استخباراتي سرچینې او د معلوماتو غونډولو د لارو چارو په اړه پټ معلومات افشا کړي. داسې ګڼل کیږي چې بوش دا کار د سعودي عربستان او امریکا د سیاسي اړیکو د خوندیتوب لپاره هم کړی وي. د امریکا د کانګرس د څیړنې کمیټې او د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه د څیړنې کمیسیون داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې د سعودي حکومت یا د دې هیواد کوم لوړ رتبه چارواکی په عمدي ډول له هغو کسانو سره په مرسته تورن وګڼي چې د سپتمبر په 11مه یې ترورستي حملې کړې وې. په دې حملو کې تر 3000 زیات امریکایان ووژل او تر 6000 زیات زخمیان شول. د یو شمیر قربانیانو کورنۍ او د امریکا د کانګرس ځینې غړي باور لري چې له حملې سره د سعودي د اړیکو پر امکان باید زیاتې څیړنې وشي. په 1900 کسانو کې چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 18 یې الوتکې وتښتولې او حملې یې وکړې، لږ تر لږه 15 تنه د سعودي عربستان اتباعو وو. د سعودي حکومت ویلي چې د افراطي ډلو د فعالیت او د هغوی د مالي سرچینو او چینلونو د بندولو لپاره مبارزه کوي او په دې حملو کې په غلط ډول تورن شوي دي. د اسوسییټډ پرس په وینا د سعودي حکومت د سپتمبر د 18 د حملو په اړه د څیړنیز رپورټ د هغو 28 پاڼو د خپرېدو هرکلی کړی چې په لوړه کچه سري بلل شوي دي. سعودي چارواکو ویلي چې د دې پټو اسنادو خپرېدل به دوی ته هم پر ځان د لګېدلو تورونو د سپیناوي موقع ورکړي. هغه لایحه چې په 28 مخونو کې د دې پټو اسنادو د خپرېدو پر څرنګوالي بحث کوي د امریکا سنات استول شوی او په استازو مجلس کې هم د دواړو ګوندونو غړي ملاتړ کوي. که دا لایحه تصویب شي د سپتمبر د 18 په حمله کې د قربانیانو کورنیو ته به هم اجازه ورکړي چې د سعودي له حکومته تاوان وغواړي. انډیپندنت پرس پاڼه وایي د مسلې سعودي عربستان ته د ولسمشر باراک اوباما پر وروستي سفر سیوری کړی و، خو د انډیپندنت په وینا سعودي چارواکو امریکا ته خبرداری ورکړی چې که دا لایحه په کانګرس کې تصویب شي دوی به په امریکا کې خپلې 25 میلیارده پانګې وپلوري.
له بلې خوا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو چې په یمن کې د القاعده سختریزو په وړاندې جګړه کوي د مکله ښار بیرته نیولو په مقصد 800 سختریزي وژلې دي. د سعودي عربستان د دولتي خبري آژانس اس پی ای په وینا ائتلاف ویلي چې سختریزي له مکله څخه تښتیدلي او د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور حاجي ملاتړي ځواکونه دغه ښار ته ننوتي دي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ائتلاف ځواکونو چې پکې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ځانګړي ځواکونه هم شامل دي، د اپریل په 3مه په مکله کې د سعودي هوایی بمباری په ملاتړ عملیات پیل کړل او ځکني ځواکونو دغه ښار محاصره کړ. په دغو عملیاتو کې په جنوبي ښار زنجبار کې هم سخت دریځ په نښه کېږي چې له دسمبر راهیسې د القاعده تر کنټرول لاندې دي. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور لمخې د ائتلاف ځواکونو مکله ښار له سخت دریځ بیرته نیولې دي. په دغو عملیاتو کې تر 800 زیات د القاعده سخت دریځ وژل شوي دي. دغه عملیات د هغو هڅو برخه دي چې د یمن د پراخو برخو د خوندیتوب لپاره پیل شوي دي. د وژل شویو کسانو شمیر په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی او دا هم نه ده څرګنده چې آیا کوم ملکي تلفات سته که نه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په کویت کې د سولې خبرې وسوې او په نتیجه کې پر اوربان موافقه وسوه چې د اپریل په 18مه پلی سوه، خو په دې موافقه کې جهادي ډلې نه دي شاملې. د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخې نظامي چارواکو ویلي چې د عرب ائتلاف ځواکونو په مکله کې د القاعده پر اهدافو بمباری وکړي چې مځکني ځواکونو ته لار هواره کړي. د همدې عملیاتو پر مهال ځواکونو د مینا ادبه په نامه د تیلو ترمینال هم بیرته نیولی دی. مخکې د یکشنبې په ورځ نظامي چارواکو ویلي وو حکومت پلوه ځواکونو ریان هوایی ډګر او په مکله ښار کې د پوځي واحد یوه قمنداني هم بیرته نیولې چې شاوخوا یو کال د القاعده تر کنټرول لاندې وو. په یمن کې د عرب ټاپو وزمې القاعده د واشنګټن لخوا د دغې شبکې تر ټولو خطرناکه څانګه بلل کېږي او پر لویدیځ یې پخوا خونړۍ حملې کړې دي. تېره میاشت پر القاعده د امریکا په هوایي حملو کې ګڼ شمېر جنګیالي ووژل سول او دا دغې ډلې ته لویه ضربه بلل کېږي. د ائتلاف ځواکونو له عدن ښار څخه هم سخت دریځ پر شا تمبولی او تیره اونۍ د الحج مرکزی ښار هوته هم نیولی. کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د خلیج هیوادونو مشرانو د پنجشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې سره ولیدل، دوی په یمن او سوریه کې د جګړو په اړه خبرې وکړې. د دې سفر پر مهال د ولسمشر اوباما له نږدې سلاکارانو څخه یوه بن روډز په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې د کویت په خبرو کې په رغنده توګه برخه واخلي، ځکه په یمن کې سیاسي حل به پر القاعده د تمرکز کولو زمینه برابره کړي. د سولې د خبرې په کویت کې د پنځم په ورځ پیل شوې.
به هم ستاسو څو پیغامونه لولو چې د ولسمشر غنی د نننوي څرګندونو په اړه مو ازادي رادیو ته د افغان بي سي د 1973 شمیرې له لارې راستولې دي. قلم یار د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکلي وایي کچېرې حکومت بندیان اعدام کړي دا به ډېره بده نتیجه ورکړي، له دې سره به د انتقام لړۍ پیل شي. جانان پوپل هم د کندهار له یوې بلې ولسوالۍ دامان څخه لیکلي دي چې حکومت باید زنداني طالبانو سره سخت چلند وکړي. او احسان الله هلمند څخه لیکلي دي و د اشرف غنی د دې دریز مخالف یم، باید د سولې لپاره هلې ځلې وکړي او نرم دریز خپل کړي. د هم د خبری خبرونی د تو مهم مطالب و سبتی که ولسمشر محمد اشرف غنی وایی که د افغانستان لپاره د پاکستان په لیدلوری که تغییر ونه لیدل شي د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به مراجعه وکوي. ښاغلی غنی نن په د ملي شورا یوې فوقالعاده غونډې ته وویل چې نور له پاکستانه د سولې د راوستلو تمه نه لري، خو پاکستان باید د څلور اړخیزو غونډو په ژمنو عمل وکوي. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان چې قاري سلیم نومېده له 15 تنو نورو سره نیول شوی دی. د کابل ښار د سرای شهزاده صرافان وایي افغان حکومت او په تېره بیا د افغانستان بانک دی د دوی پر ضد شفافیت د څار د بنسټ راپور وڅېړي. دوی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دوی د کاروبار په هکله د شفافیت د څار د بنسټ راپور بې بنیاده دی، او د بلخ ولایتي شورا استازی وایي چې د دولت وسلوال مخالفان په ګاونډیو ولایتونو کې د خپلو امن و پناځایونو څخه بلخ ولایت ته ګواښ پېښوي.
تب